السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 12 ده چې د 2022 میلادي کال د اگست له 3 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، پر ښځو محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. سیګار د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې د مسؤلې دربار پر هغو څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه څه چې اوسمهال په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په هغو سیمو کې چې افغانان ورستنیږي، د جذبولو د ظرفیت د لوړولو او له زیانګالو کوربنو ټولنو سره د مرستې لپاره یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور تاسیسات رغولي دي چې سږکال 2.5 میلیون کسانو ګټه ترې اخیستې. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې د دې هڅو په ترڅ کې په بامیان ولایت کې د یوه منځنی ښوونځي د پرانیستو خبره کړې او ویلي دي د ښوونځي چې د دې ولایت په ششپول او قشقه سیمه کې ودان شوی د 4.5 سوه نجونو او هلکانو د زده کړې ظرفیت لري. د یو این ایچ سی آر په وینا د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې خلک بیرته ورستانه شوي او جذب شوي دي. ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د سمدستي رغونې غوښتنه کړې. د رسنیو د راپورونو له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف پرون سه شنبه د ترکیې او آذربایجان له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې دا پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو تیره اونۍ تاشکند ته د سفر پر مهال د ازبکستان له چارواکو سره د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو د دې لویې پروژې په اړه چې د ازبکستان ترمز ښار به له مزار شریف، کابل، جلال آباد او پېښور سره ونښلوي خبرې وکړې. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د تایوان پلازمینې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. میرمن پلوسی وویل دا کتنه د تایوان له څپاند ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه ښیي او زیاته یې کړه له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین چې تایوان د خپل خاورې یو برخه بولی، تایپی ته د امریکا د استازو جرګې د مشر سفر سمدستي وغنده او ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ویجاړونکی اغیز وکړي. او ترکیه وایي د اوکراین پر غلو دانو بار لومړنۍ کښتۍ پرون ترکیه ته ورسېده. د جګړه ځپلي اوکراین د غلو صادرات د هغه تړون له مخې پیل شوي چې څو ورځې مخکې په استانبول کې د روسیې، اوکراین، ملګرو ملتونو او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو. دا کښتۍ چې 6,000 ټنه جوار پکې بار دي او لبنان ته یې لیږدوي، د اګست په لومړۍ نیټه د اوکراین د اودیسې له بندر څخه خوځېدلې وه. د ترکیې په استانبول کې د همغږۍ د مرکز یو چارواکي وویل د اوکراین د غلې د صادراتو لپاره تیاری روانې دي او ډېر ژر به د اودیسې له بندرونو څخه نورې کښتۍ هم وخوځېږي. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وباورې چې طالبانو لا هم د امریکا په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه څنګه دی ویلي؟ د طالبانو چارواکي ولې په دې اړه پټه خوله دي؟
د اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا د تایید کې نو کوخ پړې احتمال شاید وخت ونیسي چې تایید.
د الزواهری د وژل کېدو عواقب د افغانستان او طالبانو لپاره
بر طالبان بسیار زیاد سخت
د طالبانو لپاره بډې رستونزمنه شي چې د نړۍ سیمې ختیس لویدیس په کچه او د غشان د غونډیانو لوري په رسمیت پیژندل شي.
د موضوع ته په یو تحلیل کې کتنه کوو، خو د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه مو د عامو افغانانو شننه هم راخیستې ده.
طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې، القاعده خپل القاعده ډله د همدلته فعالیت ولري، دوی دا ردوله.
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به په کندهار کې د وچکالۍ له کبله د بزګرانو له اندېښنو خبر شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم او قادر جلالوف تخنیکی چارې سمبالوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان د 24 ساعتونو نه زیات وخت تیریږي، خو طالبانو تر اوسه دا مسله چې هغه په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی نه تایید کړي او نه رد کړي ده. طالبانو د الزواهری د وژل کېدو په تړاو د امریکایي چارواکو د نورو تورونو په اړه چې وایي دا ډله د دوهې په تړون کې د کړو ژمنو خلاف له القاعده سره نږدې اړیکې پالي هم غبرګون نه دی ښودلی. له بلې خوا یې وجکپړي امریکایي چارواکي ویلي دي چې د القاعده د مشر مړینه د ډي این اې په ذریعه نه ده تایید شوې، خو په بصري ډول او یو شمېر سرچینو د هغه مړینه تایید کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په اړه پټه خوله غوره کړې، سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات د هغه د مړینې ډي این اې تاییدیه نه لري. دا خبره د سپینه ماڼۍ ویان جان کربي پرون وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د القاعده مشر په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې جان کربي وویل چې متحده ایالات به دغه تایید ترلاسه نه کړی شي. خو ښاغلی کربي چې له سی این این تلویزیون سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د هغه مړینه د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول تایید شوې ده. د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي خبر اعلان ته وویل چې د امریکا استخباراتو په ډېر اعتماد سره ویلي چې الزواهری وژل شوی دی. د القاعده د مشر د وژلو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهدي یوازې دغه برید وغنده او هغه د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او وویل چې د دا ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. خو د دغه راپور تر جوړېدو چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان له 24 ساعتونو زیات وخت تیریږي، طالب چارواکو پټه خوله غوره کړې ده. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی او نه هم د هغو تورونو په اړه چې د الزواهری له وژل کېدو سره پرې له القاعده سره د اړیکو او ورته د پټنځای ورکولو په اړه لګېدلي څه نه دي ویلي. د زواهری له وژل کېدو سره دا پوښتنه چې آیا هغه ته طالبانو په کابل کې پناه ورکړې و راپورته کیږي. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو ویلي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي له دې خبرو چې ایمن الزواهری په کابل ښار کې چیرته اوسي او متحده ایالاتو تمه کوله چې طالبان د دوحې په تړون کې کړې ژمنې پر ځای کړي او د القاعده غړو ته بیا اجازه ورنه کړي چې په دې هېواد کې بیا ځانونه منسجم کړي. اسوشیټد پریس آژانس د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې نوموړی په هغه کور کې اوسېده چې خاوند د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی یو جګپوړی همکار دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تفسیر نه دی کړی. دا لکه چې امریکایي ځواکونه او ډیپلوماتان له افغانستان نه وتلي ظاهرا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې لومړنی برید دی چې په دې هېواد کې کوي. دغه برید به ښایي هغه باورونه پیاوړي کړي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم کولی شي په دې هېواد کې له ګواښونو سره مقابله وکړي. دې موضوع ته د سپینې ماڼۍ وین جان کربي هم اشاره وکړه. ویل متحده ایالات دا وړتیا لري چې له لرې د تروریزم ضد حملې ترسره کړي. جان کربي وویل پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته چې دوی ته پناه ورکوي.
موږ هلته په ځمکه کې هیڅ ځواکونه نه درلودل، خو د څو میاشتو په اوږدو کې د استخباراتو او معلوماتو د دوامداره راټولولو لړۍ کې موږ وتوانېدو چې دا برید په خورا مؤثریت سره ترسره کړو.
د جان کربي په خبره دوی په دې پوه دي چې القاعده لا په افغانستان کې کوچنی حضور لري او زیاته کړه چې موږ به بیا هم بیدار پاتې شو او بیا به هم وړتیا ولرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د درناوي تر څنګ د طالبانو مخ ته ځینې نور شرایط هم ایښي چې یو یې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او هغوی ته د دې اجازه نه ورکول دي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي.
و موردل چې سپینه مانی وایي د ډی این ای په ذریعه د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې تایید یې نه دی ترلاسه کړی او هیڅکله به یې هم ترلاسه نه کړي، خو وایي د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول د هغه وژنه تایید شوې ده. طالبانو چې تل یې له القاعده شبکې سره د اړیکو په اړه ادعاوې ردولې، د زواهری د وژل کېدو په اړه تروسه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې ولې طالبان د زواهری د وژل کېدو په اړه چوپه خوله دي.
د دې شک نشته چې طالبان پټه خوله دي، نه دا ردی او نیم تاییدوي چې ایمن الزواهری د القاعده مشر په افغانستان کې وژل شوی دی. زما فکر دا دی چې د دې اول په خپل رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کوي نو کوخ په ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې دا تایید کړي. او بل دا دی چې په کابل کې منابع ماته دا وایي چې وضعیت ډېر زیات بدتر دی، ځینې رهبران د کابل وتل دي او غوسه دي، ځینې طالب رهبران غوسه دي چې مثلا دا کار چا وکړي، او ځینې مثلا داسې افراد لکه قیوم ذاکر او نور القاعده ته نږدې افراد راغلي دي په کابل کې د داسې مشکوکو کړیو چې دوی فکر کوي چې شاید هغه پکشي کې د حالت په درلودې دي عملې او د زواهری د لمنځه وړلو کې ډېر زیات کار جن دي او اختلافات ورستر بلي په دغه موضوع باندې زیاتیږي.
د ایمن الزواهری وجل ستاسو په نظر طالبانو ته پیغام لرلی شي؟
د القاعده رهبر په افغانستان کې وجل کېدل دا د طالبان لپاره یو ډیر لوی بدنامي ده، چون طالبان په کراتو دا ویل شي د القاعده غړي حتی په افغانستان کې نسنو رهبر خو لیدي خبره ده، نو دا طالبان لپاره یو لوی بدنامي او لوی د شرم خبره ده. نو زه فکر کوم دا خپل درواغو کم درواغ چې ویلي او د حقیقت نه لري خبرې دا وی کولې دا غي د پټول لپاره دوی پټه خوله دي.
دوی به تر کله پټه خوله پاتې شي او په دې اړه به څرګندونه نه کوي؟ آیا طالبان مسؤل دي چې په دې اړه د افغانستان خلکو او نړیوالو ته ځواب ووي؟
دا پټه خوله پاتې کېدل فائدہ نه کوي. طالبان د دې مسؤلیت لري چې دا باید ملت او نړیوال ټولنه توازی کی چې د نړیوال ترستی ډلو سره څنګه دی وسماری کی ساتي او دا غیر رهبران د نتنا په افغانستان کې بلکې د افغانستان د مرکز کابل په زړه کې پیدا کیږي، او دا په داسې حال کې چې طالبانو دوی ته امنیت ورکړی دی، طالبان دوی ساتي او همکاري ورسره لري. نو زه فکر کوم طالبان باید دغه سخت جوابونه ته چې څنګه ایمن الزواهری په کابل کې ورسره د چاتر مسؤلیت لاندې او څنګه وژل شو، نو زه فکر کوم دا سوالونه باید طالبان جواب کړي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرسیال حکمت اعظمي او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
پر کابل د طالبانو لبیا واکمنېدو یو کال وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل به د هیواد پر راتلونکي څه اغیز وکړي؟ ځینې شنونکي دا پیښه د یو نوي وضعیت پیل او په افغانستان کې د نورو مداخلو پیلامه بولي. د دې شننو بشپړ حال په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو د یو کال په تیریدو سره داسې مهال چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو هیوادونو ور ورټکوي، امریکا متحده ایالاتو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د دوی د واکمنۍ په مرکز کې په نښه کړ. الزواهری د اسد میاشتې په 9 نیټه په کابل کې د بی پیلوټه الوتکې له لوري په نښه او وژل شو. امریکا د الزواهری وژل کېدل تایید کړل او جو بایدن تیر شپه د وینا په محل د الزواهری د وژل کېدو په تایید سره وویل، موږ به نور هیڅکله اجازه ورنکړو چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل شي، ځکه هغه نور تللی او موږ به ډاډه شو چې نور به هیڅ نه کیږي. امریکا داسې مهال پر الزواهری برید وکړ چې طالبان دا برید د دوهې هوکړې خلاف بولي، خو د همدې هوکړې پر بنسټ باید طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې وي. خو د متحده ایالاتو د معلوماتو پر بنسټ الزواهری پر افغانستان د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ په محل کابل کې خپلې کورنۍ ته ورغلی و. د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د دفاع وزارت مرستیال او پوځي شنونکی تمیم آسی په دې باور دی چې دا پیښه په نړیواله کچه د طالبانو مشروعیت ته یو درون گذار دی او یو ځل بیا د افغانستان په چارو کې بهرنی مداخله ته لار هواروي.
د طالبانو لپاره به ډېره ستونزمنه شي چې د نړۍ سیمې ختیځ لویدیځ په کچه او دغه شان د ګاونډیانو له لوري په رسمیت وپېژندل شي. د الزواهری وژل کېدو دا وښوده هغه راز چې طالبان د لومړي عمارت په مهال د اسامه بن لادن قربانه و او پر افغانستان یې د لویدیځ او ختیځ بریدونو ته زمینه برابره کړه. دویم عمارت هم د کابل په زړه کې د ترهګرو قربتوب کوي چې دا پخپله غربیانو او شرقیانو ته پلمه په لاس ورکوي. د بې پیلوټه الوتکو وروستي بریدونه هم دا ښیي.
خغلی آسی وایي که طالبان د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې ونښلوي، افغانستان به یو ځل بیا د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ادارو د سیالیو په ډګر بدل شي. بل لور ته په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې ویل
لومړی باید طالبان په افغانستان کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي چې دا تمه بې ځایه ثابته شوه. دویم دا چې باید ټول شموله حکومت جوړ کړي او بل دا چې بشري حقونه په پام کې ونیسي، افغانانو ته د اقتصادي او بصري مرستو زمینه برابره کړي. نو په دې برخه کې امریکا د طالبانو لپاره نه بلکې د افغانانو لپاره تعامل کوي.
په همدې حال کې د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وایي د معلوماتو پر بنسټ په کوم کور کې چې ایمان زواهری وژل شوی د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی دی. ښاغلی نبیل ادعا کوي چې له دې پیښې وروسته سمدستي سراج الدین حقانی د ملکي وګړو په ګډون د یو ستر کاروان په ملتیا د ځمکې له لارې د لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ او له هغه ځایه د پکتیا څو ولسوالیو ته تللی، خو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، محدودیتونه لا زیات شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په دغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته استولې د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیګار ویلي بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره داسې ښکاري چې طالبان ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګوي چې د خپلې نویمې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې پر هغوی لګولي وو. په راپور کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لومړیو ورځو ته په اشاره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي و ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت له مخې حقوق ورکړل شي. خو سیګار په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقونو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي کړي، بلکې طالبان لا پر ښځو نوي محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. سیګار د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د برخې د مسؤل هیدربار پر څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. هغې ازادي راډیو ته په یوه استولې پیغام کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپله اندېښنه شریکه کړې او وایي تکان ورکون کې چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د خپل جنسیت پر اساس له زده کړې بې برخې شوې دي. طالبان باید فوري اقدامات وکړي او ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي. همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې ټولې سرغړونې پای ته ورسوي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړای شوې دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالو د غوښتنې تر څنګ پر کور دننه هم غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې پرون سه شنبې په کابل کې د ښځو د بشري حقونو مدافع ډلو په یوه غونډه کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. دوی ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه پرېښودو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په یوه پرېکړې لیک کې له نړیوالې ټولنې په تېره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان څخه وغوښتل چې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې د افغان نجونو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو تر بولم چې اجمل انت چمتو کړي.
د لویدیز ډیرو رسنیو په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وشل کېدو موضوع ته کتنه کړې. د امریکا چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د القاعده شبکې د مشر وشل په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور لزینو درسونو پرده پورته کړي. دا ورسپانې په باور دا پیښه په لومړي ګام کې دا خبره ذهن ته راولي چې ډیر کوچنی بدلون راغلی او طالبان بیا هم پر افغانستان واکمن دي. دا مطلب په دوام کې ویلو چې طالبانو د القاعده شبکې پیژندل شوي مشر ته پناه ورکړې وه، خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له نن څخه د پوره یو ویشت کاله مخکې زمانې په څیر زواهری په افغانستان کې په یو امن کور کې دی رو او حتی خپل کارونه یې د لمر د رڼا لاندې کول. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي چې د زواهری وژلو په دوهم ګام کې وښودل چې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله څارنه او للری واټن څخه په نخښه کول د دې تورستي ډلې د مشرتابه د وشتلو ماهیت اړولې. ورسپانه لیکي چې په 2001 کال کې د امریکا بی پیلوټ الوتکو تر ډیره وسلې نه لرلې، خو یو ویشت کال وروسته یې لري او د الوتکو هغه اهداف له منځه وړي دي چې د امریکا استخباراتو او پوز مهم اهداف بللې دي. برتانوی ورسپانې ګاردن لیکلي د ایمن زواهری وژل د القاعده د موسس اسامه بن لادن تر وژل وروسته د شبکې ته تر ټولو لوی ضربه ده. د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې برید تایید کړی او د امریکا لوري د نړیوالو اصولو او د دوهې له تړون ښکاره سرغړونه بللې. وړاندې په دې مطلب کې راغلی چې د زواهری د وژلو پیښه د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. ګاردین همدارس د ملګرو ملتونو د تیر میاشتې ریپورت ته اشاره کړې ده چې په هغه کې ویل شوی القاعده په افغانستان کې پټن ځایونه لري او په راتلونکو کلونو کې به لری واټن څخه د بریدونو وس پیدا کړي. ټلګراف رسپانې بیا تر ډیره د ایمن زواهری د ژوند او فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې القاعده شبکه د تر واکمنۍ لاندې هغه سي فعال نه والی که مخکې چې و. ټلګراف ته د لد کتونکو په وینا داسې څرګندوي چې د وسامه بن لادن ترمړینې وروسته القاعده شبکه ونه توانېده چې په امریکا او اروپا کې نور تورستي بریدونه وکړي. وړاندې ولولو چې زواهری په 1980 کال کې سعودي عربستان ته د سفر پر مهال هلته د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره ولیدل او کله چې د پاکستان شمال لویدیځ ته ولاړ او هلته د هغو ټپیانو درملنه وکړه چې د شوروي اتحاد په وړاندې جګړه کې ټپي شوي وو په یو سخت دریځ بدل شو. هغه وروسته د مصر د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو او د نوې ملسیزې په لومړیو کې د دې ډلې مشر شو. ټلګراف وایي کله چې د اسلامي جهاد ډله د اسامه بن لادن په مشرۍ د مخبر ودی تورستي شبکې سره یوځای شو، په القاعده شبکې کې د زواهری موقف پیاوړی کړ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري ورځو نورو موضوعاتو ته. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان برښنا شرکت د دې هیواد 28 میلیون ډالره پور وړای دی. د برق تاجک شرکت مشر محمد عمر اسوزاده ویلي ستونزه دا ده چې برښنا شرکت د افغانستان په بانکونو کې لخپلو حسابونو پیسې نشي لګلی. هغه هم دراز ویلي چې برښنا شرکت په 13 جولای میاشت کې 2 میلیون ډالر د دوی حساب ته لګلی او غواړي پاتې پورونه هم په څو پړاوونو کې پرې کړي. افغانستان د خپل ارتیا وړ برښنا ډیره برخه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل شوې، خو بنوال وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د انګورو حاصلات کم شوي او تر پخوا به یې ګټه لګوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر کال پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 13% کموالی راغلی.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو ټولول پیل سوي، خو بڼوال ترې خوش نه دي. د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد چې اوس له خپل باغ څخه د انګورو حاصلات ټولوي وایي سږ کال یې تر ټولو کلونو د انګورو حاصل کم دی. دی وایي د وچکالۍ له کبله یې ټول کال د تیلو پر مټ له ژورو برمو څخه اوبه راایستلې او په ډیرو زحمتونو یې باغ اوبه کړي، خو اوس هم د پخوا په پرتله درېیمه برخه حاصل نه لري. نور محمد اندیشمن دی که وچکالۍ دوام وکړي نو باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي.
شلاته شلاته وګوره سیدل جګه شې چې وګونی یو سیدل جګه باغونو ګرد خوش کی د خلکو باغونو وچ سول ګرد پر مخ باندې برمی وچ سول بر تا کانه وچ سول غنیم وچ سول له وجه د کاری تانا دی وچ سول دا شي وردا شي کوټه ګټ کا وانه سی ګرد خلک بده مرکو کا سی دا داس کو نه کی اوس پر نیمه لانی دی پاته درې مې پاته دی شي ګرد برباد سی وی
د کندهار جړی پنجبایی ارغنداب ارغستان ډنډ دامن معروف او خاکریز هغه ولسوالی دی چې پکښې د انګورو باغونه سته او د ډیرو اوسیدونکو یې یوازنۍ د عایدو سرچینه همدا باغونه دي. په یادو یو شمیر ولسوالیو کې باغونه د دهلی د ډم څخه د ترلاسه کیدونکو اوبو څخه اوبیږي، خو د کمو ورښتونو له کبله یاد ډم ته په کافي اندازه اوبه نه دي راغلي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ و.
هغه وچکالي چې د موږ ته غټ تاوان په جي کې دي چې اوبه نشته، اوبه ورځ په ورځ کښته کېږي. څلور انچ اوبه پر درې وده، درې پر دوه ودرېدلې.
وچ سولې
اکثره برمی وچیږي. ورځ ربل موږ د انګور کار په دغه شروع کې د مخه چپیږي. کار مو یو رقم سره ټولیږي، ټولې کوم حاصلات را غنم ګران دي، هر شی ګران دي، شش ارزان دي، چل په سو دي، چل په 215 روپۍ دي. دا بر چیر پر سوالې سو ډیر تاثیر پر حاصلات باندې
حاصلات هم ډیر کم دي. د اوبو د خاصه ډیر ډیر ځل مو سوځلې دي. اوبه ګرڅه کې نسته، نه جوړېږي نور مصرف یار نه پاتېږي. ګرڅه کې کدر توایم سږ کال د 10 لک روپیا 15 10 لک نور څه دایندارو پر برموت لیږم ته یې کوټ خو پرېږده چې پکې مو ډېر کړی دا وایم 15 شپږ واره شپږ شي هیڅ حاصلات نه هیڅ چای نه پاتېږي.
په عین وخت کې د کندهار د طالبانو د حکومت د کرن رئیس مولوی محمود مظلوم وایي په دغه ولایت کې به سږ کال د وچکالۍ له امله د انګورو پر 2500 هکتار ځمکه 250000 ټنه د انګورو حاصل ترلاسه شي چې د تیر کال په پرتله 8% کم والی شي.